السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزن او ریاسنوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله د سات خبرونه کوو. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله یو کړل. چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګواژ کوم نن دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست ګاونډیان دي او تل به یو د بل ګاونډیان وي. هغه وویل چین د دل په خوله د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغند رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په هوکړه کې د ترکیه او قطر د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای پر متقابل احترام ولاړ واړیکو ته مخه کړي. مولا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عملې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څنګه د دوړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړ مورز دا وه کې د سملاسي اوربن هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. مولا عبدالغنی برادر نن خبرې د ترکمنستان له سیاستوالو پخواني ولسمشر قربان علي بردي محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوې دي دغه پروژې نن لیک د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژې د منځنۍ اسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د اسرائیل پوځ وای د دوی د دو پوځیانو له وجل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی. د رویترز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافذ شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکېل نه وي. حماس هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. ټرمپ خبرلانو ته ویلي نه پوهېږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او که نه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. دغه راز ټاکل شوی چې د ولسمشر مرستیال نن منځنی ختیځ ته ولاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چمتو دی چې د هنګري په پلازمینه بوداپست کې له ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین تېره اونۍ پر تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګري کې مخامخ سره کښېني. زلنسکي پرون یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې د پای ته رسولو په هدف باید پر موسکو فشارونه لا زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه نن دوشنبه پیل شوې. په هراري کې د دغې لوبې پچه زیمبابوې وګټله او لومړی د باولینګ یا توپ اچونې پریکړه وکړه. تر اوسه پورې د زیمبابوې د کرکټ لوبغاړو د یو لوبغاړي وبخی په سوزیدو سره په 19 اور کې 45 منډې کړې دي. دواړو لوبډلې به تر ټیسټ لوبې وروسته درې شل ورځې لوبې هم ولري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
زما له کورنۍ ماما مې مېرمنې او دوه ماشومان نیولي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تېره بیا ناروغانو او سوداګرو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
اوس فلحال په تورخم کې پراته دي، یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځای نه نشته، لرو ځایونه نه راغلي دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورونه به ځای وبل چې وای په ورستو شخړو کې د هند لاس ده.
دا د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلای شو.
د کابل ښار دی یو شمیر اوسیدونکو د برېښنا له پرچاوي سرټکوي.
د برېښنا نشتون موږ ته جدیستونه جوړه کړې، ځانګړې توګه کارونو کې مو کوټو کوي یا کالې منځو پاسه راغلي یو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپل خاور کې د افغان کډوالو د نیولو او استلو لړۍ چټکه کړې ده. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف لخوا ان ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د استلو د چټکولو تر امر وروسته پیل شوې ده. د اسلام آباد پولیسو تازه اعلان کړی چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات پیل کړی او ګڼ کسان یې نیولي چې وروسته به یې له خاورې وباسي. خو په پاکستان کې میشت افغانان وایي د کورنۍ غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د استوګنې قانوني اسناد هم لري پاکستانی پولیسو له بد چلند سره مخامخ شوي، یو شمېر یې نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد سونګاردن سیمه کې مشت افغان کډوال دی چې وایي د کورنۍ غړي په داسې حال کې چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل تیر ورځ د اکتوبر په 19مه د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او د حاجی کمپ په نوم د کډوالو یو پنغالي ته انتقال شوی دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه ازادي راډیو ته وویل
زما کورنۍ ماما مې مېرمن یې او دوه ماشومان یې بوري چې دی څلوېښت کلن مېرمن یې دوه دېرش کلنه یو زوی یې دیارلس کلن او لور یې څلور کلنه ده. دا څلور کسان یې نیولي دي، حاجي کم ته یې انتقال کړي. اوس ترې هېڅ احوال نه لرو چې فلم په څه حالت کې دي او په اړه یې څه پرېکړه شوې ده. موږ ټول د کاناډا لیک هم لرو، د شارپ ټوکن هم لرو او حتی د ویزو ټرکونه هم لرو، خو دوی هیڅ یو ونه منل.
د اسلام آباد بی مرکز کې یو بل میشت افغان کډوال هم وایي چې پولیسو د افغان ګاونډیان او ملګري په ناسم چلند سره نیولي او توقیف کړي دي. د هم د نوم نخ پرولو په شرط وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه.
دوی د احمد اودن چې اکسې فرمولې د خانم اګرفتن د نو بود
پرون راغلی وو او دوه درې کورنۍ او یو مېرمن یې ونیول چې یوازې هم وو. دروازه یې ورماته کړه. بل د عارف او د مدثر په نوم هلکان یې هم ونیول چې د هغوی پاسپورټونه د امریکا په سفارت کې وو.
د یادونه ده چې د اسلام آباد په ګډون له خیبر پښتونخوا او ځینو نورو ایالتونو څخه هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په استولیو غږیزو پیغامونو کې ورته ادعاوې مطرح کړي او وایي چې له تېرې جمعې راهیسې لکه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خپلو ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکېدو امر کړی، د دوی د نیولو عملیات ګړندي شوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18مه په یو بیړنۍ دکې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي. د دغه امر وروسته تازه د اسلام آباد پولیسو اعلان کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی د یک شمې په ورځ د اکتوبر په 19مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د یو بیان په خپرولو زیاته کړي چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر قانوني افغان کډوالو د مقاومت هڅه کړي، خو په ټکو یې د پولیسو یوې لویې ډلې ولس بیا اسناد افغانان نیولی بندې کړي چې پټکو یې زر به وایستل سي. له دې سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه به لا ګړندۍ سي. سهیل افریدی له یو شمېر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه له خیبر پښتونخوا تر 800,000 افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کړل شوي او په خبره یې 1.2 میلیونه لا هم پاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې پاتې دا کډوال هم باید په منظم او باعزته ډول ستنه کړل سي. د نیشن په نوم یوې بلې پاکستانی رسنۍ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 6مه راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د کمپونو د ورانولو کمپاین کړندای شوی او تازه پکې د افغانانو له 200 څخه ډیر استوګنیز او سوداګریز واحدونه ویجاړ شوي دي. سره له دې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ له خنړۍ نه ختی ورسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل شوی، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هیواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هیوادونو سربیره اوس نږدې شلو اروپایي هیوادونو هم له اروپایي کمیسیون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یادې چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هیواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
و امر دل چې پاکستان د افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپل خاور کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چرکه کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تیر بیا ناروغانو او سوداګرو ته ډېرې ستونزې را ولاړې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دروازو د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوري ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅ ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره تړل شوي چې لامل یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څور ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویل چې یو پنځلس ورځې پاس په بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم او دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نه شو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیا پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته واړه دي، ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته واپسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فرېش فروټ تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولي، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګن چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته، ولې چې د غزمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاګ غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغاني افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. لدی وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستانی ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وغبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بول د کار ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونه ورده چې د دواړو لوریو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند ویلي دي. په وروستیو نښتو کې د هند لاس د مولا محمد یعقوب مجاهد د یکشنبې د ورځې ناوخته له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونه وکړي. نور جزئیات د صفي الله ستنګزي په رپورټ کې.
د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یکشنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی سو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه ده چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دوه اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښوالي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلیکي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر ناسته کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیله شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره په پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو، او هند د دغو ټولو مسایلو تر شاخ کېل دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وې، او ویلي وو چې پاکستان په خپله د ترهګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي، او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادته.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه ورانه کړي، او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه، او د ځان له خوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېره اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ یې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې چې تر ټولو وروستۍ بېلګې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه د یادولو ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
ازادي رادیو اوري مخکې پراپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه رد کړل چې ویلي دي په وروستیو نښتو کې د هند لاس. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند پریکړې عملي کېدل د هغو سخت دریځو په مهارولو کې د طالبانو پر ولتیا پورې تړلې چې د په ټکو له افغانستانه پر پاکستان حمله کوي. خواجه آصف دغه څرګندونې نن دوشنبه د پاکستان په پارلمان کې په خپل دفتر کې له رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې وکړې. هغه وویل کله افغانستان هر څه راضي هغه به له شوې هوکړې سرغړونه وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له موضوع لری زو منځنۍ ختیځ ته خبرونو کې مو واورېدل چې د اسرائیل پوځ وایي د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټنځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی دی. دغه اوربند چې د امریکا، قطر او ترکیه او دغه راز د انقره په منځګړی توپ ټینګ شوی او البته موافقه د دغه اوربند پر امریکایي پر چارو د څارنې لپاره د امریکا د مرستیال ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی هم منځنی ختیسته رسیدلی دی. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې دی، نور جزئیات راټول کړي دي. لودین صاحب، راته ووایه چې دا څه ډول حیات دی او د څه لپاره منځنی ختیځ ته
او ډیره مننه نوري صاحب. په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب د نازک قربان له ماتول وروسته لوړ پوړي امریکایي استازي اسرائیل ته رسیدلي. روټرز اجانس لیکلي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او پخوانی سلاکاري جریټ کوشنر اسرائیل ته رسیدلي چې د غزې د اوربان پر دویم پړاو خبرې وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس لا اسرائیل ته نه دی تللی، خو رویټرز ویلي چې سبا سه شنبه اسرائیل ته روانېږي او سبا به ممکن تل ابیب ته ورسیږي. امریکایي چارواکي داسې مهال د منځنی ختیځ په سفر ځي چې غزه کې پرون او نن د تاوتریخوالي پیښې شوي چې له اوربان د ښکارا سرغړونې بلل شوي دي. روټرز د روغتیایي چارواکو په حواله لیکلي چې نن دوشنبه د اسرائیلي پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان په فلسطین کې وژل شوي. پرون یک شنبه بیا لوی تاوتریخواله یا لوی سرغړونه وشوه. هغه دا چې اسرائیلي سرتیرو وروسته تر هغه په غزه هوایي بریدونه وکړل چې د ادعا له مخې حماس په رفح کې د دوی دوه پوځیانو وژل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، بیا د اسرائیلي پوځیانو په دغو وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي فکر نه کوي چې د حماس مشران له دې اوربان د سرغړونه کې ښکیل وي. پر غزه د اسرائیل پر پرونیو هوایي بریدونو کې له څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي. روټرز لیکلي امریکایي او عرب مرکچیان به دواړه لوري وهڅوي چې اوربان ټینګ وساتي او د اوربان دویم پړاو خبرې مخته یوسي. د غزې د اوربان پلان د اکتوبر په 14مه د امریکا او مصر د ولسمشرانو په مشرۍ د شرم الشیخ په غونډه کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې په غزا کې د اوربان کرخې او بی پلاوه یا حایل سیمه مشخصه شوی، خو د غزې اوسیدونکو ویلي چې دوی ته کارات سرک نه لګیږي چې دغه کرخې کوم ځای کې دي، ځکه دوی وایي چې دا کرخې یوازې په برېښنایي ډول یا په الکترونیکي ډول په یوه نقشه کې په ګوته شوي، خو د ځمکې په سر یا عملا کومې خطکشۍ یا کرخې نه لیدل کیږي. نو دغه امریکایي ډیپلوماتان چې نن رسیدلي او سبا جی ډی وانس یا د امریکا مرستیال ولسمشر چې غزې اسرائیل ته ځي، دوی او ورسره عرب مرکچان د غزې د اوربند د دویم پړاو په نورو اړخونو باندې خبرې کوي چې تازه ترلاسه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې دای لا هم نه پیږي چې د اسرائیل برید د توجیه وړ وو او کنه، خو خبریالانو ته په لنډو خبرو کې ویلي چې دای به په دې اړه معلومات راټول کړي او وروسته بیا له خبریالانو سره خبرې وکړي.
بله لودین صاحب، مننه. په غزه کې د نازک اوربند په وړاندې بل چیلنج دا دی چې اسرائیل وایي چې حماس باید ټول د ټولو هغو مړو شوو یرغملو پاتې شونی ور وسپاري چې له دې ډلې سره دي، خو حماس وایي چې ښایي د دغو د مړو د پاتې شونو موندل ډیر ګران وي، ځکه چې ډیرې د کندوالو لاندې ممکن ښخ شوي وي. دا یو بله لوی چیلنج دی په غزه کې د نازک اوربان په وړاندې. بلې قدرمن اوریدونکو، له ازادي راډیو اوري منځنی ختیځ د امریکایي لوړ پوړ پلاوي د سفر او د غراز په سیمه کې د وروستي وضعیت په باب به تاسو خبرو.
له خبرونو ور اخوا
د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له پرچاویو او بې نظمیو سر ټکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بې برقۍ له امله له آنلاین زده کړو کاروبو ته لاسرسي او ګڼو کارونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. بلخوا د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې ډول دوامداره ستونزو د حل لپاره باید د هیواد په کچه د برېښنا په تولیدونکو مهمو او دایمي پروژو کار وشي. افغانستان تر ډېره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي، او کله چې ژمی په موسم کې معمولا دا ډول پرچاوی ډېرې رامنځته کیږي. نور هاله په دې رپورت کې
د کابل ښار د تایمنه یو سیمه اوسیدونکو او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه خپله آنلاین زده کړې کوم، خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولې. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپله دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلې وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بلوبه هم ورسره قطع شوې چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډي شوې دي.
د دغه ښار د کارتیسې سیمې اوسیدونکي فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په څلور ساعتونو کې دوه یا درې ساعته برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم مې برېښنا پورې تړلای دی بیا اوبو کړي دي. دی وړاندې زیاته کړه
دایی جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می 11 شب می
دا اونی لپیل ما یوازی دشپی 9 بجه برق نراشی و دشپی پر 11 بجه برق نراشی ورس که خو هیچ برق نوی دیر ستونز سر مخیو از ما کور که اکثر وسایل برقی دی ده هیچ نه هم استفاده نشو کولی
که څه هم د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او اوړي کې د وارداتي برېښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. د برېښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدو کې برېښنا د پام وړ کم شوی او په کابل او د افغانستان په 11 ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي چې د دوشنبې تر غرمې دغه برېښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برېښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برېښنا انجینیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل
د ژمي په پیل کې او د اوړي په پیل کې په افغانستان باندې وارداتي برېښنا کمیږي. د دې د کمیدو سره تمن پرچویانې په ټولو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د دې د حل لپاره ځینې پروژې باندې باید کار وشي. لمریز برېښنا باندې باید پروژې کار وشي، باید خود کفا شي. او بل موږ دوه درې بندونه لرو چې مثلا کجکي او سروبي همداسې نور بندونه دي چې په هغې باندې کار وشي او د هغې ظرفیت باید لوړ شي تر څو وکولی شو موږ د داخلي تولیداتو څخه خپل هغه مصرف پوره کړو. خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د لمریز برېښنا یو سیستم را برابر
کی. د یادونه ده چې د برېښنا کمښت او پرچاوي په ځانګړي توګه د هوا په سړېدو تر بل هر وخت زیاتېږي، خو اوس چې د اکثرو ښاریانو ژوند برېښنا او ټکنالوژۍ پورې تړلی دی او اکثره نجونو او ښځو د بندیزونو له امله آنلاین زده کړو او کار ته مخه کړې، د برېښنا نشتون دوی له ستونزو سره مخ کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش سیګارت معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هېوادونو پوره کیږي او دا هېواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.